السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف تخنیکی برسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوقالعاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبري وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړي چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسئله دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کڼو، د بیړۍ ځغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو ته دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپا اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې، خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر و، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټر وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي، سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ، وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند بیخي بدل کړی.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي، ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچه ډوډۍ دې خوړله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په مهال مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. رپورټ زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي، د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیه د دغه رپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي وو چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي وو چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه از د فرید سیالم له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنیدو پترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د استولو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیا او پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو مېرمنې واده چې د پسرلي په یو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر دننه چې له ایران ایستل شوي مسافرین پکې وو، خپل څلور ماشوم د یو ګډ سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیا زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورئ چې صابره سره خبرې کړې دي.
و بیس کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوی افغانانو له ډلې د وایي اته میاشتې وړاندې په داسې حال کې له ایران وایستل سوه چې دومیندوارۍ یې وروستۍ میاشت وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزېږاوه. د جوزا میاشتې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایران ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیا وې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزېږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیګون وکړ، ډېر وزورېده، ماشوم مې په موټر کې وزېږېده. څوک هم نه وه، نه محرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زېږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دې د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صابرې ایستل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایران راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د اروپول مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 خبر سوای په یو کال کې د ایران درستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی. صابره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې درې کلن او څلور کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینۍ ډور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کارموندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت وایي دي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمیرا رسیدلی، د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي. وایي چې شیدې هم نه لري.
شدی خوری خوزه شدی ننرم، زکه یوازی وچه دوده خورم. که کل چوک لک خواله راوری اوی خورم یا چه شدی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شدی بیا هم نلرم.
دوائی تیر زله هغه با وچه دوده مراوی.
وچه دوده خوری کلی پا بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چه ویز پیخی نور هیز نلرم.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته څو افغانۍ ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د اوسېدو له سیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لرې و، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې امله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای.
دا په داسې
حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دلوي په 21مه په خپله اکسپرنه په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبر هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپنا ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره مېرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره راستنیږي. صابره چې د همدې راستن شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچی ډوډۍ لخوارا کچې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مهم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېره ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توانو درو چه دوی چه تلاسوک نکلی و دخوراک لپاره چه ولری.
پاراپور کې مو له ایران درسنې شوې افغانې صبری کې سبا ورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولې دي. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او درستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي و. چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده، خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حذف شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نشته، نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له مېرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسېدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یوه اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافایل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیو ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیز موږ د لاساتای رادیو نوري د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستانه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي وشي
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وایي د دوی لمیش زای د روغتیاي مرکزونو د لریوالي لامل ماشومان لراستنې دو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. دلته موږ نوی راغلی، موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دي څوک خارښت دي څوک تشي څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره لدی چې تر روغتیاي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره لدی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیاي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي عدلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیاي خدماتو په وړاندې کولو او د رستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانېدلي چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنۍ ته هم د روغتیاي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتیاي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاکټر لاسه کوچې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو له لارې د پولیو وایرس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولی شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د 13 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 2.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسېدلی. د دې تر څنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د 13 میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا اي او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت خارجه قزاقستان میگوید که در نشست فوق‌العاده گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه آسیای مرکزی درباره افغانستان در مورد وضعیت کنونی این کشور و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفتگو شده. این نشست روز دوشنبه در شهر آستانه برگزار شد و هیچ نماینده‌ای از افغانستان در آن حضور نداشت. در اعلامیه وزارت امور خارجه قزاقستان آمده که در این نشست همچنان موضوعات مربوط به همکاری های عملی از جمله توسعه ترانزیت و ترانسپورت از طریق افغانستان و نیز مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته. یرکین توکوموف نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان گفته که در این نشست بر تبادل دیدگاه های سازنده و یافتن راه‌حل های عملی در مورد مسائل مهم تعامل با کابل تاکید شده. در این نشست نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای افغانستان حضور داشتند. این گروه تماس به ابتکار ازبکستان در سال 2025 ایجاد شد و نخستین نشستان در 26 آگست همان سال در شهر تاشکند برگزار شد. این کشورها با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند اما با طالبان تعاملات نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند. انتظار میره که مقام‌های ایالات متحده و ایران امروز در سوئیس برای دور دوم مذاکرات دیدار کنند. هدف این نشست دستیابی به توافقنامه‌ای است که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران محدود و از وقوع جنگ جلوگیری شود. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران با استیو ویتکوف نماینده ویژه قصر سفید در ژنو دیدار خواهد کرد و نمایندگان عمان به عنوان میانجی در این نشست حضور خواهند یافت. نمایندگان ایالات متحده و ایران اوایل این ماه نیز در عمان مذاکرات غیر مستقیم داشتند که نخستین گفتگو پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای اصلی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده در جریان یک درگیری کوتاه در ماه جون بود. تهران گفته که حاضر است محدودیت‌های بر برنامه هسته‌ای خود بپذیرد تا در بدل آن تحریم‌های سنگین اقتصادی ایالات متحده رفع شود، اما حق خود برای غنی‌سازی یورانیم را واگذار نخواهد کرد. واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا شامل محدودیت‌های بر برنامه راکت‌های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح در شرق میانه شود، مسائلی که تهران آنها را غیر قابل پذیرش می‌داند. ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر اداره حکومت طالبان روز دوشنبه روند توزیع اسریه سال 1404 را برای هزاران ورزشکار آغاز کرد. قرار است به بیش از 3250 ورزشکار از رشته‌های مختلف ورزشی بر یک مبلغ 13200 افغانی پرداخت شود. در نخستین روز توزیع اسریع این مبلغ به اعضای تیم‌های ملی ورزشکاران ناشنوا، قایقرانی و تکواندو پرداخت شد. حکومت طالبان در حال این کمک نقدی را تحت عنوان اسریع به ورزشکاران مرد توزیع می‌کند که پس از بازگشت به قدرت در بیش از 4 سال گذشته دختران و زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کرده است. خود در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز نیز 3 دیدار برگزار شوند. تیم های نیوزیلند و کانادا، آیرلند و زیمبابوه و همچنان اسکاتلند و نیپال به مساف هم خواهند رفت. در رقابت های روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان توانست امارات متحده عربی را با تفاوت 5 وکت شکست بدهد. همچنان تیم انگلستان در برابر ایتالیا و تیم سریلانکا در برابر استرالیا به پیروزی دست یافتند. دیدار بعدی تیم ملی کرکت افغانستان برای روز پنجشنبه در برابر کانادا برنامه ریزی شده. پیش از این تیم افغانستان در رقابت های جاری جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورده است. این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا: ماین ها و بقایای مواد انفجاری در افغانستان، ده ها هزار کشته و زخمی در بیش از 3 دهه کشور به جای مانده. امان الله یکی از قربانیان میگوید:
ما مایل نمی‌بودیم تا زندگی مال بتویم. چیزی ما در نفر فعال و کارگر زحمت کشیدیم.
در ادامه زندگی صابره یک مهاجر افغان به شما خواهیم گفت که پس از اخراج از ایران در مسیر را به سرش در موتر تولد شد.
سر آبریزی کردم. بعد هم بود اماده دیران زایمه کردم در داخل اما ماشو خیلی اذیت شدم.
و همچنان میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که خدمات مربوط به ساعت روانی در مراکز سی افغانستان ممنوع شدند. شهروندان افغانستان چی میگویند؟
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصب شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید که از سوی من فرشته نگاه و همکارم ستار فروغ میزبانی میشه. امروز سه‌شنبه 28 دلو 1404 خورشیدی برابر میشه با 17 فوریه 2026 میلادی. در آغاز میپردازیم به گزارش تازه کمیسیون اتحادیه اروپا. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که با وجود پایان جنگ در افغانستان، خطر ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری همچنان زندگی غیر نظامیان در کشور را تهدید می کند. بر اساس گزارش تازه نهاد که روز دوشنبه 27 دلو منتشر شد، از سال 1989 میلادی تا اکنون بیش از 45 هزار تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات بجا مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. ماین ها در افغانستان میراث سالها جنگ به شمار می روند. امان الله باشنده ولایت کندوز یکی از غیر نظامیان است که حدود 10 سال پیش در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده یک دست و پایش قطع شد. او برای رادیو آزادی گفته که این رویداد زندگیش را به گونه کامل دگرگون ساخته.
من ماید می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی بود. چون من در نفر فعال و کارگر و زحمتکش بودم. بالاخره زندگی بساختم بود. حالا من به خانه کارش دیگه هستم، تا به این خانه دیگه هستم، نیست که هم کار و کاسبی و کامسی ناریم. دو دختر رو بسید که بکار. دیگه که میشینه سر سرخان، دیگه اگه میگه که نان خوش که آقا جز میگوزه. باز میگه که آقا میگه وقتی که جوب دیگه نان خوش میخوزی. خیلی سرنام تصمیم باشا دیگه. به دست باشا، به تعلیم باشا، به هر بگارش تصمیم باشا. با چای پسایی که آمد داره بیاره. به دست و تعلیم و کورس میره و ما که نیست دیگه به خانه هست دیگه.
گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید میکند که بخش قابل توجهی از قربانیان ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری در افغانستان را کودکان تشکیل میدهند که هنگام توپ‌بازی، چراندن حیوانات و یا جمع‌آوری ایزم قربانی میشوند. در این گزارش همچنان آمده است که شمار از شهروندان افغانستان با پذیرفتن خطر هنوز هم در زمین‌های آلوده به ماین به کشت و کار ادامه میدن تا خانواده هایشان را در کشوری که با یکی از شدیدترین بحران های گرسنگی در جهان روبرو است تامین کنند. بر اساس آمار کمیسیون اتحادیه اروپا در افغانستان حدود 17 میلیون نفر نزدیک به 1/3 جمعیت کشور در جریان ماه‌های زمستان تا اوایل سال 2026 با ناامنی غذایی مواجهند. در گزارش همچنان آمده که اتحادیه اروپا از روند ماین‌پاکی بشر دوستانه در افغانستان از طریق نهادهای همکار مورد تایید مانند هالو تراست حمایت می‌کند تا زمین‌ها دوباره مسئول و قابل استفاده شوند. حکومت طالبان تاکنون در مورد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز نظر نکرده. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در 14 دلو اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ است، تهدیدی که 80% قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند. یونما پیشتر گفته بود که تقریباً 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می‌کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم، تشکر از همراهیتان. تاییدم در ادامه با همکارم ستار فروغ بمانید.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در میان افغانهای اخراج شده از کشورهای همسایه زنانی هستند که قصه های جالب دارند. صابره یکی از این زنان است که در مسیر را شام یک روز بهاری داخل موتر چهارمین فرزندش را به دنیا آورد. بیشتر در این گزارش.
صابره زن 27 ساله یکی از صدها هزار افغان بازگشته به افغانستان میگوید 8 ماه پیش در حال از ایران اخراج شد که در ماه آخر بارداری بود. او چهارمین فرزندش را نه در شفاخانه بلکه در مسیر را داخل یک موتر نو فلنگوج به دنیا آورد. شام آن روز طولانی ماه جوزا موتر با مسافران اخراج شده در مسیر بازگشت به افغانستان در حرکت بود. صابره میگوید درد زایمانش ناگهان در میان راه آغاز شد، جایی که نه دکتر و امکانات طبی و نه اتاقی بود. به گفته صابره موتر در مسیر هرات میمنه برای لحظات توقف کرد و او در همانجا با کمک یک زن کودک خود را به دنیا آورد.
محمد درد میگیره، دیشکم هم زیاد درد میگن، نفرم زیاد با لباس هم کسب شد، سیار آبریزی کردم. بعد همه اماده دیرات زایمان کردم در داخل همه ماشم، خیلی اذیت شدم، کسی هم نبود دیگه، نامرم ها زیاد بود، یک زن بیچاره بود.
نوزاد در همان فضای تنگ و پر از صدا و استراب به دنیا آمد. خانوادهش نام او را محمد اکبر گذاشتند. صابره می گوید روز بعد به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند، جایی که زندگی تازهش را با 4 کودک در یک اتاق کوچک کرایی آغاز کرد. او از اخراجش چنین روایت می کند.
ما سال دیران بودم ایش خاری زاره رو ندیدم، همه چیزی ماند. گفت اجازه ندارن که یک سوزنتان رو اردارن یا پول خانتان رو بگیرین. همه لباس کار بر شده مانه هم آدمان دیگه این همه بزی بر کرد.
اخراج صابره در چارچوب موج گسترده بازگرداندن مهاجران افغان از ایران صورت گرفته. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR که در 19 دسامبر 2025 منتشر شد، شمار بازگشت کنندگان در یک سال از ایران از 1.8 میلیون نفر فراتر رفته است. صابره که یک دختر 7 ساله و 2 پسر 4 و 3 ساله نیز دارد میگوید از آینده بدون آموزش یگانه دختر در افغانستان هم نگران است. او همچنین میگوید شوهرش که 27 سال از او بزرگتر است هر روز برای پیدا کردن کار از خانه بیرون می رود، اما هر شام دست خالی برمی گردد. حکومت طالبان اعلام کرده که از بازگشت کنندگان استقبال می کند و کمک های برای بازگشت و ادغامشان ترتیب می دهد. اما زنان و دختران بازگشت کننده به افغانستان با محدودیت های شدید در حق تحصیل، کار و آزادی های اجتماعی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر در ماه مارچ 2025 گفت که همه بازگشت کنندگان در شرایط اقتصادی وخیم افغانستان با بیکاری شدید، سیستم صحی نامناسب و کاهش کمک های خارجی برای زنده ماندن تلاش می کنند. صابره نیز می گوید اکنون که زمستان فرا رسیده خانه ایشان به شدت سرد است و وسیله برای گرم کردن آن ندارند.
میزم پیزم نداشتین، سوخت نداشت، ما خاطر از خیلی وقت شده سرما خورده و سرپز زیاد می کنم.
صابره نگران محمد اکبر است که اکنون 8 ماهه شده و حتی برای شستن سر و صورتش مجبور است کم آب گرم از همسایه ها بگیرد و می گوید که شیر کافی هم برای او ندارد.
شیرم میخوره، شیر ندارم. جان خوشه که دیگه یک که غذا بیتیه یک ذرار بخورم شیر میکنم یک ذرگن. اگه غذا نخورم شیر ندارم.
او می افزاید بیشتر اوقات او را با دادن نان خشک سیر می کند.
امید نان می خوره، نان می ریزانده و او لغتش می کنم، دستش می دیم، اما نان می جوشه می خورم. هیچ خلاجا ندارم من دیگه چی کار کنم.
صابره می گوید همسایه چند افغانی پول برایش داد تا کودکش را به کلینیک که حدود 1 ساعت فاصله با موتر از محل زندگی ایشان دور است برساند. اما آن روز دکتر نیامد و او پس از ساعتها انتظار به خانه بازگشت. با گفته او به همین دلیل مشخص نشد که محمد اکبر دچار سوء تغذیه است یا نه، که شاید در صورت تشخیص میتوانست کمک دریافت کند.
ضعیف دیگه، ضعیف، یک رقم رنگ میشم، ضعیف شده.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در 21 دلو در پست در شبکه X گفت که میزان سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته و 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوء تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. صابره نیز میگوید بیمار و ضعیف شده و موهایش قبل از وقت رو به سفیدی نهاده.
بچه‌ریز یک دقیقه بغل کرده نمیتونم. هر دو دستم سرد شد، دستم بی جان میشه، کلن کمم زیاد در میگه چیزی بخوری هم سروال میای، نباشه کجا سروال بیای.
او میگوید از ماها به این سو سرفه امانش نمیدهد. در جریان مصاحبه هم سرفه های پیهم او چند بار صحبتش را قطع کرد. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO به تاریخ 8 جولای سال گذشته گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. WHO همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. صابره که نیز یکی از همین زنان بازگشت کننده است می گوید 3 کودک دیگرش هم لاغر و ضعیف شدند و از خوردن نان خشک که برخی اوقات از سوی همسایه ها کمک می شود خستند. او می گوید کودکانش گاه شبها با گرسنگی گریه کنان به خواب می روند و او هر روز صبح با نگرانی از روز پیش رو برای سیر کردن فرزندانش بیدار می شود.
میگم که خدایا این بچه ها همال خواب بلند می شه. میگن که یک چیزی بیتی ندارم. نان خوشی که می گرن. همه تسنش نگاه میکنن میشینن. بعد گیری میکنن. بعد ناراحت می شه. و برد خدا بکنین این دلاغرم شدم. خیلی مریضم هستم.
بزرگترین آرزوی صابره این است که کودکانش از گرسنگی و سردی هوا آسیب نبینند. او همچنین می افزاید.
میگم که خدایا این بچه ها یک خانه داشته باشه، خودی یک چیزی داشته باشه، بچه ها دست دراز نکنه، این هم یک چیزی باشه بخورد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شده. شماری از زنان در افغانستان میگویند با افزایش محدودیت‌ها در برابر آنان فشارهای روانی بیشتر شده. گزارش در این مورد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت دسترسی بشری که روز یکشنبه 26 دلو منتشر شد گفته که زنان در جامعه به خدمات صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند و به آن تکیه می‌کنند. در این گزارش آمده که طالبان همچنین محدودیت‌هایی را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. اوچا گفته اگرچه به زنان اجازه داده می‌شود به مراکز درمانی مراجعه کنند، اما در برخی مناطق باید یک مرد محرم آنها را همراهی کند. بر اساس این گزارش دریافت مجوز کار برای کارکنان زن در این بخش و فراهم کردن آموزش برای آنان همچنان با مشکلات جدی روبرو است و حتی در برخی مناطق به کارکنان زن بخش‌های صحی اجازه استفاده از تلفن همراه نیز داده نمی‌شود. در گزارش آمده که بجز بخش‌های صحت و آموزش، حضور کارکنان زن در سایر بخش‌های امدادرسانی ممنوع شده و فعالیت‌های تحت رهبری زنان نیز متوقف شدند. شمار از زنان افغان نیز می‌گویند که با افزایش محدودیت‌ها فشارهای روانی آنان بیشتر شده و در این زمینه هیچ گونه امکانات خدمات در اختیارشان نیست. یکی از باشنده‌های کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت خواهرش به افسردگی شدید مبتلا است، اما در شفاخانه دولتی هیچ گونه خدمات درمانی در این زمینه وجود ندارد.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصب شده و به او گفته شد که دیگر در اینجا کدام روان درمان وجود نداره و این وضعیت نشان میده که طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض میکنند، بلکه سلامت روان و امیدی که به زندگی آنها را هدف قرار داده میرن هر روز.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که پیش از بازگشت طالبان به قدرت دانش آموز صنفی از آن مکتب بود، میگوید به دلیل ممنوعیت آموزش با مشکلات شدید روانی دچار شده است. او با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
اکنون چند نوع داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. شبها خواب ندارم و افکار مختلف به ذهنم میآید. قبلا در کلینیک ما یک دکتر زن بخش صحت روانی بود که مشاوره های بسیار خوبی میداد، اما هفته گذشته که به شفاخانه رفتم آن بخش کاملا بسته شده بود. نمیدانم چرا، اما این ظلم در حق هزاران دختری است که از یک سو از حق کار و آموزش محروم شدند و از سوی دیگر حتی درهای درمان نیز برای شان بسته می شود.
هم پریتال گیر.
این زنان تاکید می کنند که خدمات صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی برای آنان حیاتی است و ادامه این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی روزمره و آینده ایشان خواهد داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند، اما قبل از این بارها ادعا کردند که برای زنان و دختران در افغانستان محیط اجتماعی امن فراهم شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار آموزش زنان را ممنوع کردند که به همین دلیل گزارش‌ها از افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان منتشر شده است. پیش از این نیز در سطح بین‌المللی نگرانی‌های درباره وضعیت زنان و دختران افغان مطرح شده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده بود که به ویژه زنان و دختران در افغانستان با بحران گسترده صحت روان روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارش به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی صحت در سال گذشته میلادی تاکید کرده بود که افراد آسیب پذیر برای حل مشکلات روانی طولانی مدت و کمک های فوری اجتماعی نیاز دارند. کمکی که همواره درباره نبود آن در افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت ها و نگرانی های مطرح بوده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشته به افغانستان که واکسین دریافت نکردند خطر شیوع بیماری ها را در این کشور افزایش میدهند. این سازمان گفته شماری از کودکان بازگشته به افغانستان حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض واکسین نشدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کننده ها صحبت شده که چرا کودکان آنان واکسین دریافت نکردند.
واکسین رسیدگی وسی واکسین تم ډیر ضرورت ده.
ملک ضابط یکی از مهاجران برگشته از پاکستان به افغانستان میگوید که به سبب دور بودن مراکز صحی از محل زندگی آنان، کودکانشان از زمان بازگشت آنان تا کنون هیچ نوع واکسین دریافت نکردند. او روز دوشنبه 27 دل و به رادیو آزادی گفت که از حدود 5 ماه قبل همراه با خانواده اش به ولسوالی بیستون ننگرهار ساکن است.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان
کودکان ما در پاکستان در زمان معین واکسین می شدند. همه صحتمند بودند. حالا که اینجا آمدیم محل واکسین برای ما معلوم نیست و کودکان ما از دسترسی به واکسین محروم هستند. اکنون کودکان زیر 5 سال ما همه به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
اینجا کالونه کتش دیده طول مریضان.
یک بانوی که به تازگی از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید در وضعیت بد اقتصادی در شهر شبرغان ولایت جوزجان زندگی میکند. با آنکه کرایه موتر نداشت باز هم تلاش کرد کودک خردسالش را با یکی از مراکز صحی برده و واکسین کند.
فلک بردمان اکسن شکت اکسن شکت اکسنم دفتر کرای ماشین ندارم آن بروی ما دیگرش که اکسن نداشت اما دیران در دنیا آمده بعد اما جا اکسناش خلاش دیدن یک اما فلک میبرم اکسن کردن.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشت کننده که واکسین های معمول را دریافت نکردند، خطر شیوع بیماری ها را در افغانستان افزایش می دهند و صحت عامه را در معرض خطر قرار می دهند. این سازمان با نشر گزارش بروز یک شنبه 26 دل و گفته که شمار از کودکان بازگشته به افغانستان هیچگونه واکسین حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض کشنده دریافت نکردند. WHO افزوده که با ارائه خدمات صحی اولیه و شناسایی کودکان عادت کننده توانسته آنان را در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان ثبت و واکسین کند. بر اساس این گزارش ثبت نام کودکان در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان و صدور کارت واکسین نه تنها آنان را در برابر بیماری های تهدید کننده حیات محافظت می کند، بلکه برای خانواده ها نیز امکان دسترسی راحت تر به خدمات صحی را فراهم می کند. در گزارش با نقل از دکتر آدوین سینیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است که از طریق مشارکت فعال جامعه و حمایت دوامدار از خدمات صحی ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ طفل از مراقبت عقب نمانده است. سازمان صحی جهان تاکید کرده که رسیدگی به کودکان واکسین نشده در میان خانواده های عادت کننده برای جلوگیری از شیوع بیماری های خطرناک مانند سرخکان و پولیو و محافظت از آسیب پذیری جمعیت ها ضروری است. این در حالی است که در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان برگشته که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی در وضعیت بد اقتصادی و عدم دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف افغانستان زندگی می کنند. انتقال ویروس پولیو از مهاجران برگشته به افغانستان یکی از نگرانی های جدی خوانده می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در مایجدی تاکید کرد که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. اینها در صفحه ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که زندگی 12.9 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد و دسترسی به مراقبت های صحی برای آنان حیاتی است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر از آن در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به بیماری سرخکان به 8500 تن رسیده است. در این حال سازمان جهانی صحت در گزارش گفته که از آغاز سال 2025 میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند و 9 مورد ابتلا به بیماری پولیو در سال گذشته میلادی نیز در این کشور ثبت شده است.
نگرانی مردم در افغانستان در آستانه ماه رمضان، آنها از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور تشویش دارند. گزارش در این مورد.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عباد الله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متأسفانه با آمدن رمضان نرخ بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
سبسد کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست و باید ارزان باشه که از مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه ایکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان مهاجران یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و بعد رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش میرسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه‌ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شد.
رادیو آزادی